سلام ستړي مشي سهر مو په خیر په خیر تاسو مخه کنازادي راډیو ناوړه د خبري مجله په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ترامپ په خپل لومړۍ دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ترامپ په دې فرمان کې ویلي دي ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره د اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ترامپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنجشنبه په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کېږي. حاجیان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تېروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله شا پاتې شي په دې معنی چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو نو ځکه حاجیان عرفې ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې یو نیم مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستان ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبه د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنجشنبه د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې سمینیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوې دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو غوښتي دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1/3 ناستې وروسته په چپکوټ کې جوړه شوې وه. په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناست درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل وه. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ وایي چې په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. وړاندې به په دې اړه د جزئیات ولرو. په استرالیا کې د استرالیا حکومت ځینو بنسټونو هغو نجونو ته چې له زده کړو پاتې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان نجونې بیا وایي
افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامیده نه شي.
د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په ډېرېدو دي، خو د دغې ناروغۍ نښې او علامې څه دي؟
په شدید تبه سردرد زړه بدوالی کانګو د عضلاتو د غوخو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې
وړاندې به په دې اړه چې څنګه یې مخنیوی کولی شو هم راسره جزئیات واورئ له دې سربېره نور مطالب هم شته منتیانه غواړم
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د خړو خوندیتوب د وضعیت ارزونی لپاره نړیوال چوکات ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیون افغانان د خوړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخ شي. د دغې بنسټ په یو تازه ارزونه کې چې پرون چهارشنبې د جون 4 خپره شوې مهم لاملونه یې د اقتصادي وضعیت بې ثباتي د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم بدلونونه بلل شوي دي. نور تفصیل د سانه کاکړ په دې راپور کې اورو.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.5 میلیونی جمعیت 20% جوړوي د اقتصادي وضعیت د نسبات د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب 3 یعنی ناورین او 4 یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وه. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنی نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي یې، که پیدا نشي هیڅ، مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د 2 نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د قسمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي. په راپور کې دا هم ویل شوي سره له دې چې له 2021 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوي، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا مخکې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسې زموږ کله ازادي راډیو نوري د استرالیا د ملبورن پانتون د یو شمېر هغو افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرام پیلوي چې د حقونو په برخه کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي. دغه پانتون په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې دا پروګرام به د نجونو لپاره د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ سره په پیلوي او په دې سره به د افغانستان دننه او بهر د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دوام فرصتونه برابر شي. افغان نجونې ورته خوشحاله دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دا سال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدې برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د پیل د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دي ورکول شوي چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو نجونو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایټ نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایټ تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دا پروګرام په راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنو د ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د میلبورن پوهنتون ترمنځ د کار ویش دی. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو. د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډیر شمیر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمیر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمیر نجونو لپاره پیلېږي خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر یې نیسي چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللې وایي
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان جنو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټې اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې تر څنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعت
تاسیس مخه کلاساتای رادیو نوري اوس په هم د جرمني کولن خرطور شو چې حالت په زرګونو کسان د دې په خاطر چې په سیمه کې درې بمونه کشف شوی د خپل کورونو پرې خودو تړ شوی دي. په دې اړه نور تفصيل هم چې بنور
د جرمني د کولن شار یو برخه نن روسه تر هغه د اروا او فشار بدله شو چې د دې شار له مرکز څخه په زرګونو کسان وېستل شو. دا کسان د دې لپاره له شار ایستل شوی چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تش شول. د شار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، 9 ښوونځي، 2 موزیمونه، دفتري ودانۍ او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کېږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کېږي. د کولن ښار په ویبپاڼه کې لیکل شوی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو 80 کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کېږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې بار سره ووري چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه مخنیوی کېدلی شي، او دختر پادرشل کې موږ څنګه کولی شو د څارویو په اخیستو سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. دا بروسه درته په یو تفصیلي راپور کې وایو. خو اوس ورځو د طالبانو حکومت هغه پریکړه ده چې کابل ښاروالۍ ویلي دي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي، او د ټولو ښاریانو غوښتنې دي چې یوازې هلته څاروي واخلي. ورځو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنو.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي، او له ټولو ښاریانو غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو ښاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي، او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو ښاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي، او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي له هغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي حوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شان احمدشاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی، د سړک چپ خواته پل چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار، او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وخت ټیلو ټانک ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني، او دغه سیده نور ګندګي چې ته پرېږدي کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطنداران نه ده چې دغه نظر ونیول شي، نو ډیر بخې.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. دغه نه ګرمي ده، ډیر بد بوی خيږي کورونو ته، او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي. لزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله داده چې کله قرباني وشو د قرباني نه بعد کم هغه کثافات چې پد کیږي هغه په سم ځای کې یا خښ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې، او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي.
په کابل کې د انتنی روغتون مسؤلان وایي چې سکال د کانګو پیښې د تیر کال پرتله له 15% پورې زیات شوي دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې په وخت کې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو طبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، اسدالله الدین په دغې راپور کې ورته کتنه کړې ده.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوسال است بل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روغتون مسولانو ویل چې د تیر کال پرتله د کانګو پیښو کې لس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدا یو هاده ساری ویروسی زونوز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامه ټوکه باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قرباني کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدای شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ اف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شد، تب آمد له جانش دو روز پیش، بعد از او دل بد میشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او معاینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمن زوړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه هیلتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پوښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي. ډاکټر فریدالله عمری یې په اړه وایي:
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په گنج کې، موږ به حتما ځان سره دستکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغلته شاهکاري کوو او بدون دونه چې دستکش مو په لاس وي په څارویو حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروي لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا گنج شتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ چې کله مو څاروی راوستله ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالی او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري، او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزې دوای په پښو باندې، او څلوره درې دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرېږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي، او ورسته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي، یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوست شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساینس ډایرکټ وی پانی د راپور له مخې له 2013 کال نه تر 2023 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 142 یاد شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې پښتو خبري خپرونې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو سسي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو، او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو سختي ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي، او موږ دا مشکل را حل کړي، او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي، او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه سرپاړکی کې مده واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګینه په چل د لونګی لري هغه ژر نه دلته د ژر لري. نور زما په هان باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي. خدای دې وکړي چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. ازما دې قسم په الله ای چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې. هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام، صبحتان بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. برنامه بامدادی امروز پنجشنبه 15 جوزا برابر با 5 جون را با خبرهای مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دستور داده است که از هفته آینده شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده نخواهند داشت. او دیروز با امضای یک فرمان ممنوعیت سفر مربوط به دور اول ریاست جمهوری خود را دوباره نافذ کرد. ترامپ در این فرمان گفته است: من باید برای حفاظت از منافع ملی ایالات متحده، امنیت ملی و مردم امریکا اقدام کنم. افزون بر افغانستان و ایران، کشورهای برما، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن نیز شامل این ممنوعیت سفر می شوند. شورای همکاری خلیج فارس از حاکمان کنونی افغانستان خواسته است که حقوق زنان را حفظ، فرصت‌های آموزشی و شغلی را تضمین و از جوامع آسیب پذیر حمایت کنند. این شورا در جریان 164مین نشست وزرای خود که در کویت برگزار شد بیانیه صادر کرد که در آن بر ضرورت فوری تضمین حقوق زنان برای دسترسی به آموزش و اشتغال در افغانستان تاکید شده. نزدیک 4 سال است که زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حق آموزش و کار محروم هستند. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس همچنان حمایت از اقلیت‌ها به عنوان یک اولویت حیاتی مطرح شده. وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت در دوم ماه جون گرده هم آمدند تا مسائل امنیتی و بشر دوستانه منطقه را بررسی کنند. در بیانیه مشترک آنها بر اهمیت احیای صلح و ثبات در افغانستان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین با او با لحن بسیار قاطع هشدار داده است که روسیه قصد دارد به حملات تیاره‌های بی سرنشین اوکراین پاسخ دهد. در این حملات در آخر هفته ده‌ها تیاره بمب‌افکن دوربرد در مناطق مختلف روسیه هدف قرار داده شدند. ترامپ در مطلب در شبکه اجتماعی تروت سوشیال مکالمه تلفنی اخیرش با پوتین را گفتگوی خوب توصیف کرده با هرچند نوشته که این گفتگو از آن نوع نبود که فوراً به صلح بیانجامد. با گفته ترامپ حمله غافلگیر کننده اوکراین که در اول ماه جون توسط سازمان امنیت اوکراین SBU انجام شد یکی از موضوعات مورد بحث این مکالمه تلفنی 75 دقیقه‌ای بود. و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که حتی در دور افتاده ترین دره‌های این کشور زباله های پلاستیکی به گونه تدریجی در حال نفوذ هستند. یونما دیروز در پیام به مناسبت روز جهانی محیط زیست در صفحه فیسبوک بر حفاظت از محیط زیست و توقف استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف تاکید کرده. امروز مصادف است با روز جهانی محیط زیست. در وبسایت سازمان ملل متحد نیز آمده است که بیش از 400 میلیون تن پلاستیک همه ساله در سراسر جهان تولید می شود و نیمش برای مصرف یک باره طراحی شده. به گفته این سازمان تخمین می شود که سالانه حدود 11 میلیون تن از این پلاستیک ها به دریاچه ها، رودخانه ها و دریاها می ریزد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پیشبینی شده که در ماه‌های آینده حدود 9.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد.
سوال ما چیزی دراز هم نشید، چی کمک هم نشید، پیدا کنید، خدا میکنید، پیدا نکنید، مثلا نداری نگه جایی از طرف درآمد نداری.
ولادیمیر پوتین دور دوم مذاکرات روسیه و اوکراین را ثمر بخش خواند. و شاروالی کابل گفته که مکانهای مسئول برای فروش مواشی در روز عید قربان مشخص شده.
از تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشند. در اونجا تیمای محترم وزارت محترم ساعت آمه هم هستند. مفاده جداگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دوا پاشی خواهد داشتن.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. یک نهاد تخمین کرده که در ماه‌های آینده بیش از 9 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند بود. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما طوری که در خبرها هم گفتیم، بنابر دستور رئیس جمهوری ایالات متحده، سر از هفته آینده شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده نخواهند داشت. قرار است که این ممنوعیت در 9 ماه جون اجرایی شود. ترامپ گفته که همچنان متعهد به تعامل با کشورهایی است که علاقمند همکاری برای بهبود روش‌های تبادل اطلاعات و مدیریت هویت هستند و می‌خواهند خطرات مرتبط با تروریسم و تهدیدهای امنیت عمومی را برطرف کنند. افزون بر این ممنوعیت، محدودیت‌های بیشتر نیز برای مسافران کشورهای بروندی، کیوبا، لاووس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا اعمال خواهد شد. در دور اول ریاست جمهوری ترامپ یک فرمان اجرایی صادر شد که ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن به ایالات متحده را ممنوع می کرد. این اقدام سبب هرج و مرج و سردرگمی در میدانهای هوایی این کشورها و نیز میدانهای ایالات متحده شد، زیرا بسیاری از مسافران یا از سوار شدن به پروازهای خود به مقصد ایالات متحده من یا پس از ورود به ایالات متحده بازداشت شدند. مسافرانی که تحت تأثیر این ممنوعیت قرار گرفتند شامل معسلان، اعضای هیئت علمی، تاجران، گردشگران و افرادی بودند که برای دیدار با دوستان یا اعضای خانواده سفر می‌کردند. ترامپ گفته که اقدام او در دور اول ریاست جمهوریش برای محدود کردن ورود اتباع خارجی به ایالات متحده با موفقیت از رسیدن تهدیدهای امنیتی به مرزهای آنها جلوگیری کرد. ممنوعیت جدید سفر بعد دنبال فرمان اجرایی دیگر است که ترامپ در ماه جنوری صادر کرد. این فرمان به وزارت‌های خارجه و امنیت ملی و همچنان استخبارات ملی ایالات متحده دستور داده که در مورد نگرش‌های خصمانه نسبت به ایالات متحده یک گزارش تهیه کنند. همچنان در این فرمان خواسته شده بود که ارزیابی شود آیا ورود از برخی کشورها تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب می شود یا نه. فرمان نخست که به زودی پس از آغاز دور اول ریاست جمهوری ترامپ در جنوری 2017 اجرایی شد، در میان چالش‌های حقوقی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت محکمه عالی ایالات متحده آن را در سال 2018 تایید کرد. ترامپ از ممنوعیت نخست سفر بر پایه دلایل امنیت ملی دفاع کرد و مدعی شد که این تصمیم بر اساس تعصب در برابر مسلمانان نبوده است. همین حالا فاطمه نعیمی یکی از متقاضیان ویزای امریکا و از فعالان حقوق زن افغان که در پاکستان به سر میبرد در برنامه با ماست. خانم نعیمی بسیار خوش آمدین به برنامه. دستور رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
سلام خدمت شما و همکاران شما و همچنین شنونده گرامی شما هموطنانم. سپاسگزار شما. در رابطه با موضوع یک دستور جدید کشور ایالات متحده آمریکا، نهایت نهایت نگران کننده هست و نهایت امیدهایی که به خصوص ملت افغانستان و کسانی که بنا به اساس مشکلاتی که وجود داشت افغانستان را ترک کرده بودن به شدت ناامید کننده هست. امیدوار هستیم که در وضعیتشان تجدید نظر صورت بگیره. یعنی کسانی که در کشور پاکستان زندگی میکنن، شما باور بکنید که رقت بارترین وضعیت را فعلا برشان وجود داره. تا قبل از کسایی که پذیرش از ایالات متحده آمریکا داشتن، یک نامه برای از اونا ایمیل شده بود که هر زمان با پلیس پاکستان روبرو شدیم، این نامه را برای از اونا نشان بدین و اونا شما رها میکنه. و یک پشتوانه بود برای از اینکه ما بتانیم مدتی را مثلا تا زمانی که کارات های مراحل میشه با این نامه میتونستیم که خیلی در کنار پاسپورت اونا خودش یک پس زمینه حمایتی بود. اما متاسفانه فعلا این وضعیت حاکم است در بالای مردم افغانستان در پاکستان که نه اینا برآمده میتونن نه اینا پس رفته میتونن. این واقعا وضعیت رقتبار هست.
خانم نعیمی،
بله،
با معذرت، چه زمان شما درخواست دادین برای ویزای امریکا و از چه زمان به این طرف منتظر منتقل شدن به امریکا هستین؟
ما تقریبا بعد از سقوط، یعنی با ما وعده حضور در کشور سومی گذاشته شده بود و او را ما 2 سال در افغانستان زندگی کردیم. بعد از 2 سال که آمدیم، دقیقا نزدیک به 2 سال است که ما در پاکستان هستیم. در پاکستان هستیم و وعده آخرین چیزی که با ما شدن وی بود که از ما اسناد پرواز خواستن، مثل عکسایی که چی باشه، برای پاسپورت خواسته شد و اسکن پاسپورت های ما خواسته شد و فقط همین مانده بود که 2 پرواز بودن در ما. یکش داخل چی بود؟ در 27 جنوری بود و دیگهش در 3 فوریه بود فکر میکنم. و حتی بچه‌ام که در امریکاست برای از ما تماس گرفته شده بود که ما میخواییم که مثلا یک نهاد کتشان به تماس شده بودن به خاطر پیدا کردن خانه و همکاری. و متاسفانه وقتی که آقای ترامپ آمد با اون که اینا میگفتن که در قسمت مهاجرین ما بسیار حساس هستیم، ولی ما از جمله مهاجرین نبودن. کسایی که در پاکستان هستن و خصوص مردم افغانستان از جمله مهاجرین نبودن که اینا واجد شرایط نباشن.
خانم نعیمی، با مذرد
ناامید کردن.
بله، با معذرت، آیا برای شما راه برگشت به افغانستان وجود داره؟ کوتاه لطفاً.
اگر راهی وجود داشت، کشور ما، آزادگاه ما فعلا در هیچ صورتی در شرایط نرمال نداره. شما میفهمین من زیاد واضح گفتم شاید نتونم. اگر یک شرایط واقعا نیمه نرمال میبود، نیمه سخت میبود، ما شاید که این حالت را تحمل نمی کردیم. منی که با شما صحبت می کنم، بارها دروازه به شدت دخل باب شده و من چراغای خود شب خاموش کردیم و ما کلان بسیار مشکل نرمی استخوان، شاید کمبود ویتامین بی شدیم. هر جایی که میریم تست میدیم، بر ما میگن که شما از لحاظ موادی که باید از آفتاب بگیریم شما مشکل پیدا کردیم. دلیلش ایست که ما شب و روز پوت هستیم، شب و روز در خانه های خود پنهان هستیم.
بله.
برآمده نمیتونیم، به شدت تحت تاثیر وضعیت مهاجرت قرار داریم. و یک کشور، من متاسف هستم، یک کشوری که میگه من مهد و خواستگاه دموکراسی هستم،
دفاعی دموکراسی در حق مهاجرین قابل اشاعت نیست.
بسیار تشکر از شما فاطمه نعیمی، یکی از متقاضیان ویزای امریکا و از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک نهاد تخمین کرده که در ماه‌های آینده حدود 9.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند بود. نهاد موسوم به نظام طبقه بندی مراحل یک پارچه امنیت غذایی IPC در یک تحلیل تازه که به تازگی نشر کرده، وضعیت ناپایدار اقتصادی، کاهش کمک‌ها و اثرات تغییرات اقلیمی را از عوامل عمده این مشکل خوانده. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی با شماری از نیازمندان به کمک هم صحبت کرده.
بر اساس تحلیل تازه طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی IPC، با آنکه انتظار می رود وضعیت امنیت غذایی در افغانستان در ماه‌های آینده به دلیل فصل برداشت حاصلات تا حد بهبود یابد، اما تخمین می شود که میلیون‌ها افغان هنوز در معرض بحران یا شرایط اضطراری گرسنگی قرار دارند. این تحلیل که روز چهارشنبه 4 جون منتشر شده نشان می دهد که از ماه می تا اکتبر سال جاری نزدیک به 9.5 تن برابر با 21% جمعیت 46 میلیونی افغانستان به دلیل وضعیت ناپایدار اقتصادی، کاهش کمک‌ها و اثرات تغییرات اقلیمی مرحله سوم بحران یا چهارم اضطراری امنیت غذایی را تجربه خواهند کرد. در ادامه آمده که این رقم در ماه‌های مارچ و اپریل 12.6 میلیون نفر بوده است. با گفته IPC سال گذشته در همین فصل حدود 14% جمعیت نیازمند کمک‌های غذایی دریافت کرده بودند. امسال تنها 1%، یعنی حدود 625 هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های کمک رسانی قرار خواهند گرفت. IPC دلیل اصلی این کاهش شدید را کاهش 40% بودجه کمک‌های بشری در افغانستان خوانده است. این تحلیل که در چارچوب طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی به نشر رسیده، همچنان نشان می‌دهد که ولایت‌های بدخشان و سرپل با 40% جمعیت در وضعیت بحران و اضطراری بیشترین آسیب پذیری را نشان می‌دهند و ولایت‌های فاریاب، غور و سمنگان نیز وضعیت مشابهی دارند. در این حال شماره از نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک‌های فوری بشری ضرورت دارند. یک زن از ولایت سرپل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
"من سوال من چیزی درآمدم نشدید که کمکم نشید، چیزی به خدا نداره، یک شوهر دارم اعصابش خراب است، کارگری کردن نمیتونه، میره در روی بازار چیزی جور نمیشه، دیگه با کمک این مردم میرن تو ضرر است، چیزی داره پیدا کنین خدمه کنین پیدا نکردن مثلا نداریم دیگه، چه یک طرف درآمد نداریم."
بر اساس این تحلیل IPC که یک چارچوب جهانی برای سنجش میزان ناامنی غذایی است و از سوی چندین نهاد بین المللی پشتیبانی می شود، در مجموع 3/4 جمعیت آسیب پذیر در مناطق روستایی افغانستان زندگی می کنند و وابستگی مستقیم به زراعت و مالداری دارند. در ادامه آمده با وجود حمایت‌های گسترده در بخش تخم‌های مقاوم گندم از 2021 تا 2024 و بارندگی‌های مناسب در ماه‌های فوریه و مارچ، تداوم خشکسالی، گرمای شدید و خطر آفات زراعتی همچنان تهدید بزرگی برای تولیدات غذایی این کشور به شمار می رود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به جزئیات مکالمه تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین. ترامپ گفته که در مورد حمله اوکراین و تیاره های پارک شده روسیه و همچنان سایر حملاتی که از سوی هر دو طرف انجام شده گفتگو کردند و افزوده که پوتین به شدت تاکید کرده که مجبور خواهد بود به حمله اخیر به میدانهای هوایی روسیه پاسخ دهد. سازمان امنیت اوکراین ادعا کرده که در حمله اخیر تیاره های بی سرنشین اوکراین بیش از 40 بمب‌افکن روسیه هدف قرار گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را کاملا عالی توصیف کرده و گفته است که بیش از 18 ماه برای اجرای آن برنامه ریزی شده بود. پس از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین، یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین و خبرگزاری دولتی تاس گفته که ترامپ به پوتین گفته که ایالات متحده از برنامه اوکراین برای انجام این حمله اطلاع نداشته. وقتی از اوشاکوف پرسیده شد که آیا روسیه به این حمله پاسخ خواهد داد، او گفت که این موضوع مورد بحث قرار گرفت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده. اوشاکوف همچنان افزوده که پوتین ترامپ را در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین قرار داده. این مذاکرات در دوم ماه جون و یک روز پس از حمله اوکراین بر تیاره های بمب‌افکن روسیه در استانبول برگزار شد. به گفته اوشاکوف، پوتین این مذاکرات را ثمر بخش توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که ادامه یابد. در همان روز پوتین در جلسه دولتی پیشنهادهای زلنسکی برای آتش بس طولانی مدت و نشست احتمالی سران را عملا رد کرد. پوتین کیف را متهم کرده که در آخر هفته دست به حملات تروریستی مرگبار به پلها در مناطق مرزی زده است. این موضوع به گفته اوشاکوف در تماس تلفنی پوتین با ترامپ نیز مطرح شده. پوتین گفت که رژیم کیف اصلا نیاز به صلح ندارد، پس در باره چه چیز باید صحبت کرد؟ در ایالات متحده اندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی در واکنش به سخنان پوتین گفت که اوکراین زمان بمب‌افکن‌های استراتژیک خود را در بدل تضمین‌های امنیتی به روسیه تحویل داده بود. یرماک در جریان سفر خود به ایالات متحده با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و شماری از اعضای کنگره دیدار کرد. او پس از این دیدارها خواستار بسته جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه شد و تأکید کرد که فشار تنها ابزار مؤثر برای تأثیرگذاری بر اقدامات روسیه است.
بیشتر از خبر،
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما www.azadiradio.com. شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان با مشخص کردن محلات فروش مواشی در کابل از تمامی شهروندان خواسته که فقط از همین مکانها مواشی بخرند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کانگو، وزارت صحت عامه حکومت طالبان برنامه های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهد کرد. در این حال شماری از شهروندان کابل از کسانی که قصد قربانی کردن دارند خواستند که به حفظ محیط زیست توجه کنند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. سحر لیوال گزارش می داد.
در حالی که تنها چند روز تا عید قربان باقی مانده است، شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که 12 محل ویژه را برای فروش مواشی تعیین کرده و از تمامی شهروندان خواسته تا فقط از محلات مشخص شده مواشی خریداری کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در پیام ویدیویی ارسال شده به رادیو آزادی گفت که در محلات مشخص شده تیم‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کانگو برنامه‌های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهند کرد.
از تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشن. در مورد تیمای محترم وزارت محترم صحت عامه هم هستن که بخاطر جلوگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دوا پاشی خواهد داشتن و از تمام شهروندان خواهش می‌کنم که یک همکاری فرهنگی با ما داشته باشند.
در معلوماتی که با رادیو آزادی شریک شده، این مکان‌ها برای فروش مواشی در شهر کابل مشخص شدند. عقب تانکلوگر، سرک شهدا سالین، نزدیک شهرک آریا، عقب قصر دالمان، عقب شرکت نخاس، عقب حوزه هشتم امنیتی در قلعه برکی، نزدیک پل پاچا در قلعه زمانخان، نزدیک سرک 60 متره قلعه زمانخان در منطقه الوخیل. به همین ترتیب در غرب چهارراهی ماموریت در احمدشاه بابا مینه، سمت چپ سرک بعد از عبور از حده مزار، بازار عزیزی هوتک در پل چرخی، بازار ملک شیراغا سرای امرو در امتداد سرک کابل لوگر و در جوار سرک بگرامی بعد از عبور از پل. در این حال شماره از شهروندان کابل از کسانی که در عید مواشی قربانی می کنند تقاضا دارند به حفظ محیط زیست توجه جدی داشته باشند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. خالد باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به اختر پا ورز بنده دیر
غرید سعید اطها، بسیاری از مردم خون و بقای حیوانات قربانی شده را در مقابل خانه هایشان رها می کنند که باعث آلوده شدن محیط زیست می شود و برای سلامتی مضر است. بنابراین از همه دوستان و هموطنانم می خواهم که در این مورد توجه کنند.
مصطفی، یک باشنده دیگر شهر کابل، در این مورد می گوید:
دوید بلکون و مخ که بعد قربانی،
آنها بعد از قربانی قسمت جلو بلاکایشان را تمیز نمی کنند که بعداً بوی بد ایجاد می کند و امراض زیادی را به وجود می آورد. امید من از تمام برادران مسلمان این است که وقت قربانی صورت می گیرد، بقایایی که باقی می ماند باید در یک جای مناسب دفن گردد و یا در یک جای مناسب گذاشته شود.
یه هم خطاشی.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان نیز همین خواست را از باشندگان کابل مطرح کرده و از آنان خواسته است که بقایای حیوانات قربانی شده را در سطل‌های بزرگ مخصوص که به این هدف از سوی این ریاست گذاشته شده قرار دهند. در ادامه آمده که کارمندان شاروالی مسئولیت دارند تا هر 6 ساعت این سطل‌ها را خالی کنند و قابل استفاده مجدد بسازند. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه 15 جوزا را عرفه و جمعه 16 جوزا را نخستین روز عید قربان اعلام کرده است، اما حکومت طالبان گفته است که روز شنبه هفته جوزا روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود.
اما بیماری کانگو چگونه یک بیماری است؟ این را رشمایون از دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض انتانی، پرسیده.
ویروس کانگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمی کانگو می شود و نشانه و علامت هایی را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی سالات می باشد و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه مقعد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است، از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چی باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشند، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستهایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبا میکنن ببینن که در او کلام کنه وجود نداره باشه، کنه موجود باشه او را با دست نه، با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلام کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در وجود داره یا نداره. اگه وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سبقدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیزی تب مراکز زهی که در اونجا بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شه و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شه و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا